خبری مسی وخت غرمه 12 بجې سوینن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند مو د مشال ریډیو په یو بل خبری کړي کې هرکلی کو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
افغانستان وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریدو درې مشکوکه وسلوال وجلی دي، او د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن دا څرګندونې د پاکستانی چارواکو د هغه ادا په جواب کې وکړي چې ګواکې په پیښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان چې پاکستان فوز وایي په بڑا بیره کې پروند هوایي ځواک پر استوګنځي بریدا چې 240 کسان پکې وجل شوی وو، پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. مقام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستانی فوز ویان اسم سلیم باجوا خبريالانو ته ویل په وجل شو کې 25 پوځیان، 4 ولسی وګړي او 14 بریټ کونکي شامل دي. د فوز ویان زیاته کړه چې د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د بریټ تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان می بارڈنگ ریجن می
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي، او هغه ته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو، او زه دا توقع نشم کولای چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
د پاکستانی پوز ویان ویلی وو 14 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوسته وو د جمعې په سهار یې پیښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه کې برید وکړ. د برید زموري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پیښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور پنخه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا نه پوهیږي چې دا برید د امریکایي بې پیلټ الوتکو لخوا شوی او کنه پاکستان په خپله ترسره کړي. د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډوته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو، او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې دغه مذاکره پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به پر راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باړې په زورګون زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي. د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشال ډوته ویل چې دوی د خبر پښتونخوا د گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت په وران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. تعلیمي چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سو سکولونو کې چاودنې کړي چې پکې نوی سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند محی الدین نوري پرون مشال ډوته ویل دوی هیله لري چې د دوی پروژې لپاره د مشرتابه ته ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډېره برخه له افغانستانه تیریږي. چرواکی ادا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې دغه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چرواکی وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویاند کریم دورانی پرون مشال لري ویل د افغانستان د پوځ هوایي ځواک لپیزا دښمن په نخه کړي. تاسو لمشال لري خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختم کړي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې ده او دا د امریکا د هغو پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی دی. د دغه مذهبي شعارونو په اړه د زیاتره امریکایانو وسوسه یو له هغو عواملو ده چې اپوزیشن یې د هغه اټومي تړون په ضد راپورته کړی په کوم چې د روحانی د حکومت او امریکایي ولسمشر باراک اوباما یا د انتظامی او د نړۍ د نورو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې شوې. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د شام پر شخړې بحث وکړ او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شو. دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کرکیچ خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل. د پاکستان پوځ وایي پرون د بډویر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و خو البته دا امکان ردوي چې باقي افغان ولس حکومت یا ریاست به د دې حوصله افزای کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بلتون غشتونکو د ځپلو لپاره جوړې شوې حکومت پله او وسوالې ډلې ختم کړل شوی دي خو د بچري کونو سازمان څه غوښتنه کوي.
از چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکړی چې موږ ختم کړ شیشه ختم کړ کم کسان ویني ولتی دا مخلوق نظر کې راوړا چې خلک کی کوم بیچینی سره بیچینی ختم شي.
افغانستان ته د پاکستانی مالونو درآمدات کم شوی دی خو وجه څه ده؟
خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را ایجاد شو چې د پاکستاني توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد شول.
د دې ترڅنګ د افغانستان او افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په راتلونکو اونیو کې د پیلولو په اړه یو پیلدو په اړه یو ریپورت هم لرو. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. د پاکستان فوج ویلي پروند خبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي بریټ کې په مجموعي توګه 9 کسان وشل سوي دي. په پېښور کې خبريالان ته نوموړي ویل چې د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی او البته د زیاته کړه چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شاید د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشالې دوه خبريال غلام غوسه مورغلی او د ریپورټر علي شلېتي
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. دې کې ټول یو کم درشتنه شهیدان شوی دي چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او سلور نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیاتو وروستو ځینې خلک د پولي هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس بریت کون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو خو هغه چې سغختل نو په هغه کې ناکام کړی شو.
جو کیمپ کې اندر آیا وہ بچا نہیں ہے وہ مارا گیا ان کا اوبجیکٹیو.
سمره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دي. خو هغه په دغه ځای کې وجل کېدل نه وختل خو هغه هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشی علاقې ته پرې نه خوده شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشی علاقې کې دوه نیم زرا خلق وسیگی دوی د حساسی علاقه نه هم ډیر لري وساتل شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبه وی په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا بریت کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو خو په ان خطه کې هیڅ یو بریت کون کی ځانمرګ بریت نه دی تر سره کړي او ټول وسلوال د امنیتی ځواک نو لخوا وجل شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلي سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې فاټا سیکرټر ته حکم ورکړی چې د قبایلي سیمو په سکولونو کې دي د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دي د هغوی حاضري باور کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې سوې غونډه کې وویل شو چې په قبایلي سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او د ځینې داسې سکولونه هم شته چې په کې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د جمعې په مخام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې په کې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړي شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې پکور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلې د فاټه د ماشومانو راتلونکو په داو لګیدلې ده. لمشل ډیو سره خبرو کې د یادی کمیټې غړي قیصر جمال او چې د دې په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل د پفوري توګه رو باسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد دي سخت کاروایی وکړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېر غټې پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغه باندې د اختر نه پس یو فیصله دا مو کوله چې هغه کې دوه حلقو والے سینګان سینیټران او پاتې کې سیټ والے بکینی او هغه باقاعده یو یو سکول باندې هغه له ریپورت ورکړي چې دې کې تعداد زیات تا. دا یو فیصله اوس ولې چې دوه کم ترتیب به چلی نو دې کې به ټول پارلیمنټیرین په اعتماد کې اخلي. بدقسمتې نه ډیر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناستي او تنخواګانې اخلي. نو کمیټې نن دا سفارش هم وکړه چې داسې خلکو باندې سخت ایکشن دی واخیستل شي چې کم خلک تیارې تنخواګانې اخلي په بار ملک کې
کلی چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې موجوده دور کې د فاټه تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي. نو موري زیاته کړه
وکیم تاسو دا چې یو استاد په سر باندې 300 نواخه تر 400 شاګردانو پورې او هغه استاد په خپل بیا حاضر هم نه دی هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي لکه اول خو د ټولنه چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چار دیوارۍ نشته د کرسۍ میزونه نشته د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام کې راوستل شي باقاعده چې زه وایم د سکول او د ایجنسي افسر ترمنځ او د ایجنسي افسر
او د ډایریکټر ترمنځ او د ډایریکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلې نظام می
غونډه کې د هم ویل شو چې په پاټا کې د ترهګرې لوجي درنګ شو اسکولونو صحیح میر دي صفرانتا وړاندې کړل شي او د هغه د بیا ودانې لپاره دي زر تر زر بندوبست وکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د خوست په ګلان کېم کې یو شمېر مېشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږ شوي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ یو اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې انصافیو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي، خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پرچې جوړې کړي او څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله لوخیل ته به وښتو
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشت دي، یو شمېر مشال رادیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمی شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطه پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي.
په یاد زمیر علي سوسدنګا یم یو نیم ګل بیره شخه امام استندر ګړي او دنه خلک لا تاسو غوځو دنه خلک ملاوي جنا
حاجی اسماعیل خان مخت خو دا غوا چې مخت خو وا هر څه بي زکات کمبال ورکول ری ورکا ول وش خورینه وا لکن نیس نن سبو چا گزاره نه پش دا سکر نه دا چ تلویر پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تر وزیرستان جنکی گډوال ته د مرستو په وش کې د بیا عدالتي خبره کوي.
ز ډانډ کلی دردنای اصل دین من هم دای سوي شو په خدای قسم چې زاس کونډه یا تیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لارو مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیش کې هم شوه زپه درو زنه مده خدای وسته چې واورز مې سکنه پرجدیغه چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزې مني.
هم د اوس موږ د یونیسیار د مسولینو سره په جریان کې یو، هغه د بای میټریک رجستریشن لري. ان شاء الله پرتلونکو کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منزور باندې په خپل ماین وخت باندې سرویشي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانوی بزای شو سره د ملمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرسته وکړي.
چون موږ ولمن دي پښتون دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپل خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حدا دا باید ونزوي د سر باید کومک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواښا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
او هم د وزیرستان په اړه ریپورت لرو. لوی اختر را روان دی. د شمالي وزیرستان ځکه کې خفه دي چې دا اختر به له خپلو سیمو بهر وي. دوی به کوري پر دوی روزګار هم درولې او د حکومت مالی مرستې هم خرڅ نه پوره کوي. د شانواز سرګزی ریپورت اور.
د شمالي وزیرستان هغه ځد کون کې چې په پیښور کې میشتي وای چې هغه ته د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې نه ملاويږي چې لوجه یو شمیر ستونزې هغه ته ور پیخي دي. دوی دا هم وای چې روان لوی اختر باد څلورم اختر وي چې له وزیرستان یې بهر کوي. خان بادر وزیر د شوال سیمه سره تړاو لري او وای
رنټان دي یا متفیرین دي یا ځوانان دي هغه دا څلورم اختر د خپل علاقو نه بهر تیر او خپل علاقو ته نشو تل خپل خپلوانو سره نشو ملاوي. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیمه نیم په بنو کې دي او نیم په باکاهل کې دي په فاربنو کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور پنځه دینو باندې تقسیم شوی. نو دا مونږ اوس کوم غواړو مونږ یو ځای نه اختر په یو ځای تیرول شو نه په خوشحالي کې او نه په غم کې په یو ځای کې دی شي.
امداد وزیر د سپینوام سیمه اوسیدونکو دی او هغه وویل چې حکومت د هغوی سره مرست اعلان کړی دي خو ور سره هغه مرستې نه کیږي چې دوی پرې خیز ذکر وکي.
البته چې کوم کالجونه وی اخوس بنشوي دي څوک به بنو کې دي څوک به خبر کې دي بس ټیویشن کو نور پرایور کالجونو کې اډمیشن اخستل دي او زه دا ورته وخت کالج دی وزیرستان والا عاده زر نظر حال شي.
د تخیل سیمې عبید زمان هم په پیښور کې سبق وي او هغه ول چې خپل سیمې نه دي خبر چې کور به په څه حال وي ځکه چې کله نه به کور شي ودي نو بیا ندستان شوی.
کوم سټوډنټان دی هغه باندې غزيات اثر غورځېدل دي ولې چې کوم خرچه به موږ ترته دل زمونږ خو به کاروبار او زمونږ لار زمور هغه به ضرور تک ز کاروبار اوسه کاروبار نشته موږ ته د بره کې زیات مخشلات کورونا داسې دي چې چرته د کور د نورو ذریعه سره نشي نه نو چې خپل پکې نه یا خپل هم هغه دیوالونه چې کوم نه غورځيږي.
او له دې وروسته مې د شمالي وزیرستان د ایم ان ای محمد نذیر سره د خبرو کولو ډیر کوشش وکړو خو له هغه خاص ځواب نه شو ملاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پروژې جی اس ډی پی او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باډه کې د بدامنۍ او پوځي عملیات په وخت ورانو سو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه وران سوي سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له امله د باډې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم لا حاصلولو بې برخې سوي دي. د فرحت شنواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام یا پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باډه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړي ده. په دې حقلا د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی اس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو و دي، فرنیچر ټیبل او بورډ دي، دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باډې سیمې او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زره جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول نه اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونې کړه د عملی جما ور کړلای شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باډه کې د بدمنې او پوزي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی. او د دوه سکولونو د نشټوالي لامل په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه به برخې شوې دي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې اوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا د بونو شهر دکاندارن وای د چرواک لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنگ راغلي دي. دوی غشتنه کوي چې باید حکومت دا سنځه هوار کړي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
د بنو خار دکاندارن وای زلی انتظامی ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 100000 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د ځلی انتظامی پر ضد نارې وهلې او غوښتنه یې وکړې چې دوی دې بے ځای نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوی
د سټیشن کمشنر دا بار بار ارسی او غټ غټ جرمنې په خالی په ګردوم دی چې دا د خوا چلے وي او دای 20000 25000 30000 روپے په دای جرمنې کوي.
شانی یازوی په قرضې باندې سامان واخلي چې سا غریبی وکړي، خو د جرمنې چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولګول شي.
صاحب امیدی نه را ډیر څنګهړي بیا خبر اور کې چې به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبل چې تو ته چې گزاراو کا فلور مینستا یا بیمیو بیا یې ځاګه دې نه به 10000 کوتا.
په دې اړه مو چې کله د بنو اسسټنټ کمیشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی، خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان یې د قانون لاندې شروع کړی او هغه دوکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دوکانونو یې صفایی نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تیر شوی وي او یا ناکس خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت وکړي، په وضاحت وکړي چې په کې دا دعوه کړې چې په صوبه کې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل شوی دی. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبه ورځ د بي بي سي سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې پاکستاني پوځ د بیلتون پالو بلوچستان د ځپلو لپاره د وسوالې ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه دا رپورت واوري. ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلی وو چې د بلوچ آزادی غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یوه ډیره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
او دونی انسانان چې واسو دوربین د چا په غاړه شي لای لشکر په نامه، لشکر جنگي په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابول په نامه، جماعت الدعوا، حرکت الانصار، دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز ا چیف منسټر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ، چې شي ختم کړ، کم کسان ویلول چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بېچینی سره بېچینی ختم شي. دغه خلکو دغه چمونه کوله، دا ګاډیان، دا اصله، دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دغه ځای اوسېدن دي، دا د ریټین په کار کې ورګي دي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې شوي دي، خو پر ځای یې نور کسان برتي کړل شوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو وو پیجندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو لدی وروسته په نړیواله کچه دوی بدنام شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدل کړی او نوی وجون کې ډلې یې مخته راوستي چې دوی هم هغه سي کار کوي لکه پخوانی او چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاوانی حکمت عمل ده.
هغه دا وجهو چې د مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر سزا ورې چې دا بلک اور په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي چې هر کارنر سو چې بابا دا خلق چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو، یعنی سیل کار د خپل مرضی باندې کوي غلط دی، دې پر دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسا یوې لسیزې راهیسې د بلوچ آزادي غوښتونکو وسوالو او پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، خو اوس د صوبایي حکومت په مرسته د پردې شاته له جلاوطنه خان افکلات میر سلیمان داود او د وژل سوي نواب بوکټي للمسی برهمداغ بوکټي سره خبرې اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د غو رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلاوه وسوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
سونشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو خو تولستي مې بچي سوي دي اسرار الله مومند به خبرونو لنډې سړاندې کړې.
د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅکله به اجازه ور نه کړی چې لخوا یې د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی دا څرګندونې نن د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. د پاکستان پوځ وایي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې پرون یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. چارواکي دا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. د بلخ سرپرست والي محمد نور چې د پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ یې دغه عملیات تنظیم کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړې بحث وکړ.
لایسرار رمومندمو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج زهیر د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادریه د بډبیری په پیخه باندې لیکلي چې په دې پیخور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانو خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیخور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیم باندې حمله کړې ده چې په دې پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. د ادریه په وینا تیر کال په پیخور کې په آرمی پبلک سکول له حمله وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایی فیصله کړې وه او دې لړکی قومی ایکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې ضربی عذب اپریشن او دغه رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او پوځ د قبایلی سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د ضربی عذب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګ ډیره ښه شوې وه خو د بډبیر د دې پیښې نه دا په ډاګه شو چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتی لپاره لوی خطر دی. ادریا اخر کې وای باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکو کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د پیښور جیل په سکیورټي لیک کړی دی او وای په هر دویم درې مورز د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پیښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګټونو نه سناسې دوی ته پلاس ورځي. کې د پیښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي. نو بیا ولی قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سکیورټي په اړه خطر ده. ادارې مخ کې لیکي چې عجیبه خبره ده چې عوام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تلاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولای شي خو سلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی دا سیزونه څنګه رسی څوک یې رسوي چا چې په دې هر سسترګې پټې کړې دي کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دین هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سناسه برآمد کیږي خو اعلی چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نه کړو او نه چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي ته پام ورکول غواړي او که داسې نه وینو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس لیکي تر دولس زیاتو وسلوالو د پاکستاني او ملیشو جامع اغوستې وي او د پېښور په بډبیره کې یې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شاید دا برید بډبیرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه په کوم کې چې 350 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اجان زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید لڅه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نیشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجله کې که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لرې ساتلی دی. نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجلې لیکي په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نیشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتلا په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسن په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي پیل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له وسلوالو طالبان سره به د سولې خبرې کله پیل شي. سلام مسالې ریپورت لري.
د سولې عالی شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکره پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نه د سولې عالی شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورونی موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به راشریک سي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکي وي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاري ورته ډیره مهمه ده. د دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ټول د چ په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي نړیوال وهڅول چې له افغانستان سره مرسته وکړي. یو ځل بیا یې ثابته کړه چې له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. د سفیو الله ستانکسی رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورسته هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونه جوړه شوې و په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیارغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دواړخیزو بلکې په سیمهیزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې ویل: ملګری او گاونډي هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دی او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغه ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولای شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بودی ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفانه دلته چاله هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، د افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 320 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغه مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې وه. د چارو څېړونکو وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې ترڅنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او دغه پانګونه د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوي چې ډیره ستونزې رامنځته کړي لمنځه یوسي.
سفیر لاستانکسی د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان الکوزی وایي په افغانستان کې روسي بریدونه او د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی چې افغانان پاکستانی شان وانخلی او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لښ کړي دي. خانجان الکوزی د خبره له اسمت سروان سره په دې مرکه کې داسې وکړه:
متاسفانه چې دغه اخرانی او حادثه سیاسي پیښه او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راحیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغوستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زمونږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده، پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زمونږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. دې مخته هم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی او هلته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندوي او مکمله دې تجارتي روابط
پاکستان ته دی. افغانستان دی مالونو په صادراتو کې هم کمواله راغلی دی.
او بدون شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوی دي. دوی یو څه ټیکس هم کړی دی او سمو مانی اټول هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې. واګه ته زموږ هم صادرات کم شوی دي. موږ هم په مجموع کې دې ته پیشبینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدوده شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس لارې نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی. تولیدي لحاظ نه اوس فیلن موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمې او د حیرتانو تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زموږ ټول مناسبات اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کمپیټیشنونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
دا خان جان الکوزای د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې تر 8000 زیات افغانانو په یورپ کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانان د شام له وګړو وروسته دوه لوی ډله ده چې غواړي په یورپي هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنسټ ځینې افغانان په یورپي هیوادونو کې پناه غواړي؟ د ملالی بشیر زخبه نور جزئیات وره.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پک شو ورته د وجل کې دوه تهدید سوی. د ګڼ شمیر نور افغانانو په څیر دای هم فکر کوي دغه سند بلد سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو لاره خلکو تلیږي چې د شپې لخوا د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. ل جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغه سي اسناد له ځان سره پدې هلوړي چې د پناغښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر دی و ثبوت په توګه وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. یو دیش کلن احمد ضیا عباسی چې غواړي اروپا ته ولاړ سي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني په بسې چې ما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دي. عباسی د لوګر ولایت اوسیدونکو دي او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلیدلې شبنامه موندلې وه. د طالبانو لټاپه سره په دغه شبنامه کې لیکل شوی چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د سر پرې کیږي. عباسی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ته ځکه لیږل شوی ده چې د په خپل کلی کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې او ظاهرا د دې کار طالبان په غوسه کړل چې د شودو د سواد ضد دي. عباسی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د دوی یوازینی هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. د په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده، خو دا پروسه دومره اسانه نشکاري ځکه چې ګڼ شمیر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 8000 زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله درې واره زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هیواد په کمساري ډول دومره ډیر خلک اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهم لوی ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیه رامخته کیږي، جالي شبنامې عامې دي چې شي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدی نومیږي او د یونان تر جزیرې ځان رسولی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی به دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دی غواړي په راتلونکي کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د د په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یو ورځ یو کتاب ولیکي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د روس او امریکا دفاع وزیرانو په خپلو کې د شام پر بحران ټلیفوني خبري کړې. په روسي کې د شام د لازقیه په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د امکان برابر کړی چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوسي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې لسالی محمد صالح اورو.
د روسي او امریکا دفاع وزیرانو لڅبان دی یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړي او د سوریه پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړکېچ او د یو بل په چارو کې لاسوهنه لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسي او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبرې وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړی دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشري کې ویل چې سمو دی راهیسی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینی امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپل پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هوا ته جنگی جټ الوتی کې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانې سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي سرخیل وتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریه د رژیم عمده ملاتړ ګڼل کیږي. د سوریه په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډه کولو ته مجبور شوي دي.
سلام او سلام. د اټمی امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتونو د نړۍ له قوتونو غوښتي چې له ایران سره د سوي اټمی موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څنګه وپلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د راشتس خبري ایجنټس رپورت اوروي.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي. خو ملګری ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبري آژانس وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبري آژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي چې له ایران سره د موافقه مخالفت کوي 13 میاشت رپورت ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوزي تاسیساتو کې د خپل پلاتون کول لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دی چې نړیوالو پلاتونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوزي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دی وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلاتون کې حاضر نه وي نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې لمخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نشي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوي نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلاتونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت
راوړي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
او سم دروانی خبرې غړي ورستي رپورت ترازو د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټي د انټرنیټي جرمونو قانون جوړته سایبر کرایمز بل وای په اکثریت سره منل دي. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای شي د انټرنیټ لاري جنایت یا جرم کوونکو ته سخته سزا ورکړي، خو کارپان وای تش قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهیر په دغه رپورت لري.
د دې بل تر لاندې بعد انټرنیټ په ذریعہ تر هغه کوونکو ته سوارلس کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه ته به وکاله قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول شي. د غرنګ چا په انټرنیټ کرکا خورونکې تقریر وکړو نو هغه ته به حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 50 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیات تکړې شوی د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 50,00,000 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تزیه کار اسمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترخګری مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي نو نوموړی وې.
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم دی زیات تر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالې هم دغه بیسیکلی دوی استعمالې. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کل نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې دا استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سز پکار لري لاندې ورته سزا ملاو شي، موږ ته سزا یعنی ملاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنت ټول وي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوی ناوا
کو دا بل صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې را پدې کې سو میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا کوي چې د دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت ته یا د غیر کوټیشن ته په دا والا خدا بل چې دین دی او خلاف ځای پکار دا او کوم هدف پورې دې بل په ذریعہ باندې چکم هغه حقونه چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار کوي او هغه باندې بندیز دی چې چرته هم دا دین دي چې په یو جمهوریت ریاست کې دی او اظهار باندې پابندې ولې دا بیا د پاکستان کم آئین چې دین د اخر هم متصادم دی. د دې د سکیورټي خبر دی نه غیر پر دې یو شتم ترمن په ذریعہ باندې ملټری فورس جوړ کړ تو هغه ازمیر ته دوه کار پورې ګوري چې دا غیر څه ریسل کړی.
د کایم کمیټې د منځوري رسټو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږلې شي، د کوم رسټو چې بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا دې هم یادې وی چې ځینې سیاسي دونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے د ازادي پر ضد ګرځولې دي. سراج زهير، مشال ریډيو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکه صاف اوریدئ شئ.